بسیار زیاد تشکر.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری و آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه. سلام آقای تکل، احمد تکل میزبان شماست.
من نکام امید مرزبان قدرمان اوریدون کو تست سلام رنده کوم دی ازادی رادیو دی الساعت خبرونه تخرا غلست دی دی خبرونه پا دیرا برخه که دی ازادی رادیو مجله اونیز پروگرام لرو خو دی راپورونه لنده برخه هم لرو پا دی برخه که با واوری چه دی افغانستان دی سول علی شورا پا پاکستان که دی حکومت او اسلوال و مخالفینو ترمنز دی پخلاین لحظو اندیښنه لري. دا چې ولې دا به وروسته واورئ. سمدستي پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړي دي.
ولسمشر احمد کرزی وایي حکومت په افغانستان کې د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوه اړخیز توافق نشته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې امکان شته چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمن د سولې په تړون سره په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ولسمشر باراک اوباما د روسیې وړاندیز چې له مخې د سوري رژیم باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوال کنټرول ته وسپاري یو احتمالي مثبت پرمختګ بللی. پورا خبرونه واورئ. ولسمشر احمد کرزی وایي حکومت په افغانستان کې د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوه اړخیز توافق نشته. لارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي سایمن ګیج سره په کتنه کې له نوموړي او په کابل کې د بریتانیا له سفیر څخه د دې بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د بریتانیا د دفاع د وزارت د رسمي راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا په لیکلې بڼه هم په کابل کې د بریتانیا له سفارت څخه په دې اړه وضاحت غوښته. د ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان په خاوره کې د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه چې ولسي خلک پکې وژل کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوه اړخیزه توافقنامه نشته او افغان حکومت مخالف دی. ولسمشر کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ته ویلي چې په دې اړه د افغانستان دریځ خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر دوایندوی دفتر وایي چې له سایمن ګیج سره ولسمشر کرزی د افغانستان د سولې په پروسه پاکستان ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر او نورو دوه اړخیزو مسلو هم خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې امکان شته چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې په تړون سره په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شي. د سولې د عالي شورا غړي وایان مولوي شهزاده شاید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په ساته د صادقانه همکاریو اړتیا ده.
که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائده صلح په پاکستان کې ټینګه شي او یا افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
د راپورونو له مخې د پاکستان سیاسي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. پاکستانی طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان په ځینو سختدریځو ډلو پورې تړلي وسلوال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې په احتمالي جګړې کې برخه اخیستو ته چمتووالی نیسي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغانستان د مشرانو د جرګې د مخکنۍ دورې د یو سناتور د وژل کېدو په اړه په دې ولایت کې هر اړخیزې څېړنې کوي. د بلخ ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو کسانو پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په کمربند سیمه کې پخوانی سناتور حاجي عبدالغني په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې چا د دې وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د بلخ ولایت د امنیت امر وایي دوی څېړنه کوي تو معلومه شي چې دا برید د شخصي دښمنۍ له کبله شوی او که کومه سیاسي انګیزه لري. د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلوالۍ په وروستۍ سیالۍ کې به افغانستان د چهارشنبه په ورځ له هندوستان سره لوبه کوي. په پرونۍ لوبه کې هندوستان وکولی شو چې مالدیف ته د سفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي او نهایي سیالۍ ته لار ومومي. افغانستان د یکشنبه په ورځ د نیپال ټیم ته په ماتې ورکولو سره د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلوالۍ وروستۍ لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم چارواکي وایي د سبا ورځې د لوبې لپاره ځانګړی چمتووالی لري. د جنوبی آسیا په دې لوبه کې د بریالیتوب په صورت کې افغانستان کولی شي د آسیا د هیوادونو د فوټبال د اتلوالۍ سیالیو ته لاره ومومي. او دا هم څو بهرني خبرونه. ولسمشر باراک اوباما د روسیې وړاندیز چې له مخې د سوری رژیم باید خپل ټول کیمیاوي وسلې د نړیوالو کنټرول ته وسپاري یو احتمالي مثبت پرمختګ بللی، خو ښاغلي اوباما ویلي دی اندېښمن دی چې له دې مفکورې څخه به د ځنډ یو تاکتیک په توګه کار واخیستل شي.
It's possible that we can get a breakthrough, but it's going to have to be followed.
هغوی دائم کاشتا چې په دې برخه کې وی نتیجې ته ورسیږو، خو دا باید تعقیب کړو. موږ زه پر زه درېدل او د ځنډولو تاکتیک نه غواړو او هغه فشار به چې اوس مو اچولې لري نه کړو. اوباما پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې دا یادونه وکړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې. د امریکا ولسمشر پرون په داسې حال کې د دې موضوع په اړه د ټلویزیونی مرکو په یوه لاړه کې خبرې وکړې چې د کانګرس غړي د سوری پر حکومت د پوځي برید لپاره د اوباما ادارې ته د اجازې ورکولو په اړه د بحث په حال کې دي. په داسې حال کې چې د سوری د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه بحثونه تاوده دي، د سنا د اکثریت مشر هری ریت پرون په دې اړه د ازمایښتي رایې اخیستو هغه پلان چې د چهارشنبې ورځې لپاره په پام کې وځانډوه. بلخوا روسیې پر سوری ټینګار کړی دی چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمه د نړیوالې ټولنې ته وسپاري څو د دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ په ماسکو کې د سوری د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په خبرو کې نوموړي ته دا وړاندیز کړی دی. لاوروف ویل ماسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب تمه لري. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د روسیې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلینکن ویلي واشنگټن د روسیې پلان په ډېر دقت څېړي. ماسکو وروسته له دې دا وړاندیز کوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې وویل چې د سوری ولسمشر بشار الاسد په یوه اونۍ کې د کیمیاوي وسلو په سپارلو سره په دې هیواد د پوځي بریدونو مخه نیولی شي. له دې سره په تړلي یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون ویلي دی به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغواړي چې له سوریې څخه غوښتنه وکړي څو خپلې کیمیاوي وسلې په سوریه کې هغو سیمو ته انتقال کړي چیرې چې په اسانۍ زیرمه کېدی او له منځه وړل کېدی شي. په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرانس کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پیلول تایید شول. د دوشنبې د ورځې په غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکۍ بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې دي د دې هیواد د ملي امنیت پر ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر سوله او پخلاینه دې متمرکزه کړي. په دې کانفرانس کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د سخت دریځ او تروریزم پر ضد د اسلام د هڅو په زیان وبلل شول. په کانفرانس کې د اسلام آباد حکومت څخه وغوښتل شول چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو سره مشوره وکړي ځکه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی مهمو پاکستانی سیاستوالو ته چې له لاسو څخه د زیاتو لویو ګوندونو استازیتوب کاوه معلومات ورکړل. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو د راپورونو په لنډه برخه کې لومړی پام وکړئ. د راپور ته د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره بې اغېزې بولي. راپور نوایي چې د پاکستان سیاسي مشرانو په دې هیواد کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره د مستقیمو خبرو اترو د پایل ملاتړ کړی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښایي په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو باعث شي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی مولوی شاهزاده شاهد وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره صادقانه سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم ده چې هلته سوله وشي. مګر زه په دې عقیده یم چې که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائده صلح په پاکستان کې ټینګه شي او یا افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې له سختریزو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د خبرو شوې پریکړې لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي. خو په کابل کې د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نوموړي وویل چې له طالبانو سره یو طرفه سوله د سیمې د سولې او ثبات سره مرسته نشي کولای. نوموړي د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بحث ساحو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي، مګر په نظر کې یا په کړنلار کې فرق شته دی. زه حتی داسې ویلی شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان زیاته تجربه ولري، ځکه چې دی په ډېر طولاني شکل باندې دلته مطرح شوي دي او یو دوره د حکومت هم کړې ده.
سره دې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو په څیر دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړې، خو تر اوسه پورې کومې عملی نتیجې ته نه دي رسیدلي. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې دا ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوختي. د واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سختریزو وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډې او پټنځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخې کې ویل شوي که چیرې سختریزي وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیزه ادبي مجله وړاندې کیږي، خو تر هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه په یو مطلب کې په میدان وردګو ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یکشنبې ورځې د تنظیم شوې حملې په اړه لیکلي چې لومړی یو ځان وژونکي پر چاودېدونکو موادو بار موټر په میدان ښار کې د ملي امنیت د ریاست ودانۍ ته نږدې والوزاو، او وروسته پنځه وسلوال چې په یو مینیبوس کې سپاره وو له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. په دې حمله کې چې د چارواکو په وینا د ملي امنیت څلور کارکوونکي ووژل شول، ټول حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په دې پېښه کې په لسګونه کسان ټپیان شول چې اکثر یې ملکي وګړي وو. وال سټریټ جرنال لیکي میدان ښار د هغې لویې لارې په اوږدو کې پروت دی چې کندهار له کابل سره نښلوي. دغه لاره په وروستیو میاشتو کې د ناامنیو د سترو پیښو شاهده ده. وسلوال اکثره وختونه د ائتلافي ځواکونو د اکمالاتو پر کاروانونو حملې کوي، په لارو کې کمینونه نیسي، او خلک په تیره هغه کسان چې له حکومت سره کار کوي تښتوي، چې وروستۍ بېلګه یې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی فریبا احمدي کاکړ و چې تېره میاشت تښتول شوې او څو ورځې مخکې خوشې شوه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو مسله څېړلې او لیکي یو شمیر امریکایي محارب ځواکونه دې ته اړتیا لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ رتبه پوځي قمندان دې ورځپاڼې ته کړې او ویلي دي په دې اړه چې څومره امریکایي عسکر به په دې هیواد کې د روزنې او سلام مشورې د عملیاتو لپاره پاتې کیږي د ولسمشر لارښوونې ته انتظار باسي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مرستیال د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال کینت ویلسبخ وویل چې د امریکا یو شمیر هوایي محارب ځواکونه بل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ماموریت له پای ته رسېدو سره سره په دې هیواد کې پاتې شي. ویلسبخ د ورځپاڼې سره له کابل په یوې مرکه کې ویلي په اوس وخت کې د دوی پلان د همدغو ځواکونو پر پاتې کېدو څرخي څو په دې اړه ډاډ حاصل کړي او په دې توګه وکولی شي له نږدې د ائتلافي ځواکونو هوایی ملاتړ وکړي. خو جنرال ویلس بخوول په دې اړه کار روان دی چې آیا امریکایي هوایی ځواکونه به د افغان او امریکایي محارب ځواکونو دواړو ملاتړ کوي که څنګه.
د ازادۍ رادیویي مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې له فدا محمد نظری سره مرکه اوري چې د شعر ټولګه تازه تازه چاپ شوې ده. د طب د علم د پلار بقرات په باره کې د استاد نجیب منلی معلومات اوري. نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د افغانستان د خپلواک رسنوی د څار سازمان د ټاکونکو پرانګدې کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي یو جدي ضرورت بولی او له حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون وړاندې شوی طرحه ملي شورا ته واستوي. خو د چارو اداره وایي چې دغه طرحه د نیمګړتیاو لامل د ټاکل شوی کمیسون تر کار لاندې ده او هیله یې خوده چې ډیر ژر به نهایي او کابینې ته وړاندې شي. معلومات ته د لاسرسي قانون مسوده دوه کاله مخکې د یو شمیر مدني ټولنو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چمتو او عدلي وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د آزاد رسنوی د څار ټولنې مشر صدیق الله توحیدی په یو خبري ناسته کې وویل اټکل کېده چې دوه میاشتې مخکې د قانون طرحه کابینه تصویب کړي او ملي شورا ته واستول شي، خو کابینه د نامعلومو دلایلو له امله پر دې مسوده بحث نه دی کړی. د افغانستان د شلمې پیړۍ د لوی شاعر او لیکوال قیم الدین خادم د وفات د څلور دیرشم تلین په مناسبت د هغه یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د میدیوتیک په دفتر کې وه، حلیم فدایی، محمد عزیز تحریک، نورالحبیب نثار، عباسین بریال، ډاکټر فیض محمد زلاند او یو شمیر نور لیکوالو ویناوې واورولې او د استاد قیم الدین خادم په اثارو، افکارو او کارنامو یې رڼا واچوله. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د ځوان ژورنالیس ارواخات شهید محمد امین رحیمی د یاد د درناوی لپاره خاصه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د کتابخار په سالون کې و، نجیب منلی، عالم ګل سحر، ساحر شریف او شفیق خپلواک د موضوع په اړه ویناوې واورولې او زمزمې نیازی، کائنات سعادت، اوګی امیل، مین ابراهیم خیل او بلقیس محبوبی ارواخات رحیمی ته خپل ډالۍ کړي شعرونه وړاندې کړل. محمد امین رحیمی څه موده د مخه په پکتیا کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. په کابل کې د عبدالهادی ارغندوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اړوند د شهادت اونیزه د ځینو فشارونو له امله بنده شوې ده. دغه اونیزه د هر چهارشنبه په ورځ له تیرو څو کلونو راهیسې په دوامداره توګه چاپېده. په ژواک اژانس داسې معلومات ترلاسه کړي چې دغه خپرونه د حکومت لخوا د فشار له امله بنده شوې ده. د شهادت اونیزه مسؤول مدیر عبدالله کماوال په ژواک ته ومنله چې اونیزه یې له تیرې اونۍ راهیسې بنده شوې ده.
په تیرو زمانو کې لوی خوا کاغذ او د لیکلو وسایل خورا ګران وو او لبلې خوا خاصو طبقو غوښتل چې اکثره خلک نالوستي پاتې وي چې د دوی باداري ور باندې آسانه شي. نو ډیر لږ کسان باسواده وو. خو په اوسنی زمانه کې له یوې خوا د لیک لوست وسایل ارزانه شوي دي، له بلې خوا په علم او لیک لوست باندې انحصار ته څوک غاړه نږدي، او دریم دا چې پیچلی تخنیک په اوسنی زمانه کې د حلال روزي د ګټلو لپاره د سواد زده کړه ورځ په ورځ خورا مهمه ګرځولې ده. نو همدا وجه ده چې ټول ملکونه کوشش کوي چې خلک لوست شي او نجونې او هلکان خامخا مکتبونه ووایي چې وروسته بیا د ژوند منډه ورته اسانه وي. تیره یک شنبه د سواد نړیواله ورځ وه. په همدې مناسبت د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ادارې یونسکو مشري یو پیغام خپور کړی دی چې خلاصه یې وشمه رشیدی لولي.
د یونسکو مشري ارینا بوکوا د سواد د نړیواله ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې اوس د نړۍ 40% اوسیدونکي لیک لوست کولای شي، حال دا چې په 1990 کال کې یوازې 6% خلک با سواد وو. ارینا بوکوا د با سواد کسانو د شمیر زیاتېدل د بشر لپاره ښه زیری بللی دی. د دې په پیغام کې راغلی دی چې له با سواد کسانو سره تر نالوستو کسانو د خپل ژوند اختیار ډیر وي. دغه راز با سواد کسان مهارتونه په اسانۍ سره زده کوي او په ټولنیزو چارو کې ګډون او د خپل ذوق او کلتور څرګندول او شریکول ورته نسبتا اسانه وي. د یونسکو مشروي چې که څه هم کال په کال د با سواد کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو بیا هم په مخ کې ډیر مشکلات پراته دي. په ځینو ټولنو کې اوس هم د جنکو د تعلیم او سواد په مخ کې خنډونه ولاړ دي او له لوی سره په سلګونو میلیونه کسان لا لیک لوست نشي کولی. د یونسکو د مشري په پیغام کې ولو چې په اوسنۍ زمانه کې سواد خورا ډیر مهم ګرځېدلی دی، ځکه ډوډۍ ګټل او مناسب کارو کسب پیدا کول له سواد او زده کړو پرته ډیر مشکل شوي دي، او په اوسنۍ زمانه کې لیک لوست او سواد د سولې او د ټولنې د ترقی او پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
فدا محمد نظری په 28 کلنۍ کې په لومړي ځل د خپلو شیرونو ټولګه خبره کړه چې کاش کلمرسه مشکل والوي نومیږي. په دغه 133 مخیزه ټولګه کې ځینې شباړې هم شته. دی د بیوسنه او بیقافی شیر پلوای دی. له د سره د مرکه د اوریدو بلنه درکو. غلای نظری کاش کلمر زموش کلیوال وای دا مجمع ما ولوستټوله للوې سره ما څو شین پکې ولیدل چې آیا تاسو موافق یاس وسره کنه او څه اضافه کوي په یو خو قافیه پکې نسته او وزنم په خانه وزن نسته. کله کله یو آهنګ بلری لکه پاده بي ټوټو کې چی دغه یو آهنګ پکې. او بل خبر دا و چې ما په تقریبا ټولو کې پلاټ ولیدو، ما پکې قصه ولیده، یعنی لسره تر پایه یو موضوع و ارتباطو پکی لکه یو داستان چلولې، بل می دغه خصوصیت پکی پیدا کو. او درېم می دی موضوع په لحاظ باندې، موضوع یې نویم و، امیدم و پکی، د ژوند په ګټه هم و، د مینې په ګټه هم و، او په عین حال کې یو څه ریالیزم هم و پکی. ا دې پخوانو شیرونو ډیره مبالغه نه و پکی. ما دغه خصوصیت پکی پیدا کړم. تاسو موافق یاست په دې تبصره؟ نه یاست؟
بالکل بالکل باندې موافق یم. په غزل کې یو اساسي اصل چې هم غزل هر وخت خوندور کړی دی او هم د غزل د وجد لپاره لار مساعده کړی ده، هغه د دې چې تر پایه پورې به هر بیت ځان ته خپل موضوع درلودله. ډیر بلج د سرات لچ په یو غزل کې به دوه بیتونه سره ورته پیامونه او ورته موضوع درلودله. دا به هم هغه ته خوندورتوب او تنوع ورکړی و، او هم به هم د هغه یو عام ځانګړتیا و د غزل. او دغه د سپین شعر او د کلاسیک شعر ترمنځ یو اساسي توپیر دی. یعنې سپین شعر او دودیز شعر یوازې د فورم په لحاظ چې وزن او قافیه ده توپیر نه لري. د هغه آلات او وسیله او انسترومنت مسالې چې پکې کې استعمالیږي هم فرق لري. مثلا په سپین شیر کې موږ سره شوندان غټسترګي جگونه پناز و خرامان تاگ یا نور هغه شان چې په دودیز پښتو او دری ات عربي شعرو کې و وجود نلري.
شغل نظری تروسه پورې خو مو نظری خبرې وکړې، نو څنګه اوریدونکو ته یو شی اوری نه چې دا ستا خبرې په عمل کې هم وګوري؟
زه به په دواړو سترګو بیا درته ولولم. او ستومان لمر، لمر هر سهار ستاسې د کور او خونې کړکۍ ټکوي، ځکه ټوله شپه په توره تیاره کې ستړی ستومانه اوږدې لارې وهي تر څو ځان زموږ کلي ته راورسوي. هیر مونسی چې کړکۍ پرانیستې پرېږدی او هرکلی وکړي.
ډېر عالی.
لمر لمر دی، روشنایی ده، سمبول دی د نور، د محبت، د ګرمۍ، د تودوالي. سهار دا راځي په شعر کې داسې ویل سوی دی چې د لمر وړانګې کړکۍ ته راځي. موږ وایي دوی کړکۍ راټکوي، ځکه موږ چې د لمر وړانګې پر کړکۍ راشي موږ راویښیږو د خوبه څخه، لکه کړکۍ چې راټکوي. او لمر په توره تیاره کې موږ ته راغلی دی. دا په پخوانیو افسانو کې هم راغلی و، په مذهبي افسانو کې، چې لمر ملایکو په زنځیرانو تړلی وي، د شرق څخه د شپې و غرب ته راکشوي او په ډېر زحمت یې را لوړوي. اما پیام خو یې نو تاسو ته معلوم دی، دا دی چې موږ باید نور ته، محبت ته، علم ته، دانش ته خپل ژوند خلاص کړو. خپل
شغل نظری دا شعر خودی په د لمر شعر خودی په خپل خوښه انتخاب کو. یو شعر زما په خوښه هم اوریدونکو ته واوروه. دا پنم مخ یو شعر دی، آه خدایا کاش کې غر وای.
دا به درته وایم، زه د غرونو، تیګو، سنگاړو، درو او شیلو زیات منندویم، ځکه دوی هر څه په سادګي راته وایي. مهرباني پوښکې نسته خو دوه مخې هم نه دي. اترونه او ګلونه یې خوښیږي خو د تودوخې او سړو نه نه ډارېږي. د قدمونو تحمل لري خو د چا پښو ته نه لویږي. درانه دي خو سیاڼه نه دي. مور بډای زیږولي او پلار سرلوړي ستر کړي دي. پر غرونو او رودونو سلام، پر ګلونو او اترونو سلام، او خدایه کاشکې غر وای. زما عرصه دا دی چې په دې کې فقط د طبیعت د سمبول په حیث غرونه، تیږي، ډبرې او نو هر څه د داسې د ثبات، د متانت د یو سمبول په حیث اخیستل سوی دی. او په دې کې دا د اوس زمانې چالاکۍ و، درواغو، چلو، دسیسی و دوته د انتقاد په ګوته لیدل سوی دي. نو که زه وایم کاشکې غر وای، مانا دا چې کاشکې انسان لکه غر باثباته وي، درواغ ونه وایي،
دوه مخې نه وي. ښاغلی نظري، ما بیا دا شعر په یو بل دلیل هم انتخاب کو چې تاسو ولولئ. داسې احساس کیږي چې دا انسان له طبیعته د تمدن په نتیجه کې هم لري سوی دی او هم په طبیعت باندې ظالم سوی دی. موږ هغه غرونو ته هغه غروالی نه دی ورپریشی، سیندونو ته، اوبو ته مو هغه شفافیت، هغه پاکي، هغه روڼوالی نه دی ورپریشی. تیږې مو په خپلو ځایونو کې په کراره نه دي پریشي. اوسپنه او سمیټو دا ټول موږ سره ګډوډ کړي دي. دنیا هم ډېره هغه کړې ده، بلډنګه کړې ده، او له دې طبیعته د لریوالي په وجه خپله هم په تکلیف یو، انسان په تکلیف دی. زه دغسې احساس کې کومه، او کله چې مې شعر بیرته له طبیعت سره وصل کې یو څه آرام سمه، لکه ماشوم چې له مور سره وصل سي. څه فکر کوئ؟ شاعري له دې نظر هم یو لویه وظیفه په غاړه نه لري، له طبیعت سره د انسان دی وصلولو.
په دا کتاب کې یا د شعر په دا ټولګه کې ما ډېر زیار پر دې باندې ایستلی دی چې ډېر شیان د طبیعت ته وا هم خود سمبول په توګه سربیره پر دې چې موږ طبیعت خراب کړی دی، طبیعت مو ګډوډ کړی دی، ستاسې د ټولو خبرو په تایید. اما په عین حال کې ټینګوالی، کلکوالی، ثبات، وفاداری، دا هغه شیان دي چې په صافي، پاکوالی، روشنایی، دا هغه شیان دي چې په طبیعت کې وجود لري. او کیدای سموجه د سمبول پایس و خپل ځانو ته و انسانان تواخو ځکه لکه تاسو چې پوهیږئ د شعر یوه وظیفه دا ده چې طبیعت انساني کی دا ستاسو سره منم چې موږ انساني کړی نه دی خراب کړی و دی بلکې اساسي وظیفه د شعر او شاعر دا ده چې طبیعت انساني کی طبیعت ته ژبه ورکی طبیعت ته خوله ورکی طبیعت سره مینه پیدا کی او په نتیجه کې طبیعت په غیږ کې ونیسي د طبیعت رهبري واخلي د پرستوب مشرتوب واخلي
شغله نظری یو بل نظم هم ولولی
زبا یو دانه ستاسو په اجازه ډیر یو ساتر یاد ویل کې یو نظم درته ولولم
ارشاد
آیا نړۍ په ورتک ارزه د هغې په دننه کې چرګوړي سوچ کوي آیا نړۍ په ورتک ارزه
او ما ستاسو په کتاب کې ډیر زیات کم بدبینانه شیرونه ولیدل چې امید پکې کم وو او دغه پوغو شیرونو کې وو شک به کړای دی په دې دنیا کې په اوسېدلو کې
په اوسېدلو خو ژوند غزنفر صاحب د لوړو ژورو ډاک دی زریشچا هم ژوند ته خوشبینه یم او په دغه خاطر هم د اروپا سره غلی یم په افغانستان کې اوسېږم حوادثو ته مسائلو ته خوشبینه یم حتی دا مسائل چې یو کال دوه کال کې خلک په بدبینانه سترګو ورته ګوري زه ورته بدبینانه یم شعرونه مې هم پر دغه خوا دي خو داسې خبرې هر وخت احتمالات و امکانات لري او ټوله خو نو نسي کېدای چې پر یوه ډایرکشن ولاړ سي دا هم یوه طرحه ده په ذهن کې مې وه او په دې خاطر مې ودې ته راغلی دي په نورو شعرو کې هم ما یوه سلسله سته لیکن بدبینی عموما زه لږ پوښکې
او شغله نظری تاسې ځینې شعرونه ترجمه کړي هم دي یو هم د ویکتور هوګو یو شعر له انګریزي څخه البته ترجمه کړی دی بل مو د پاپلو نرو دا شعر ترجمه کړی او په هغو کې هم یو مینسته خوشبینیسته امیدسته څنګه له دې خپلو ترجمو نه یوه ترجمه اوریدونکو ته ناوروئ
زه به واوروم لیکن ځینې ترجمې ډېرې اوږدې دي یو ترجمه به زه درته ووایم چې د هغو څخه لا هم نه چې دلته مو اخیستې ده سواد نومیږي د لاله ګل پر برګ لیکل شوي دي ګل مشکوي دغه نازولی د مور له غېږې مه اخلي خو افسوس چې باد سواد نه لري
ستاسو له دغه ترجمې بیا ما دا مطلب واخیستو چې شي خبرې کېږي خو غوږونه نهشته چې وایوري تاسو هم دغه څه مطلب وکړو
دا مقصد مې هم دی لیکن بل خبره دا چې زما انداز دی زه ممکن ډېر دقیق ونه وسیږم په دې کې زه فکر کوم چې زموږ نوې نسل شاعر نسل زموږ ځوانان تر اوسه هم د سپین شعر سره دومره ډېر نږدېوالی او آشنایی نه لري په دې خاطر ما تصمیم نیولی دی په نورو هغو کتابو کې چې اوس تر چاپ لاندې یا راځي هم شپږ اووه اته شعرونه نور د نور ژبو څخه ترجمه کړم تر څو چې دوه خبرې وسي یوه خبره دا چې د دې د مختلفو د بیلو بیلو هیوادو او د بیلو بیلو شاعرانو د شعرو سره آشنایی پیدا کړي او د بلې خوا زموږ د شاعرۍ او د هغو د شاعرۍ ترمنځ یو ډله پرتلای هم
په دې مقدمه کې لیکلي دي په سریزه کې چې ستاسي د شیرونو دویمه ټولګه شینجونی په جنت کې دي شکولینجونی په کابل کې دي دا هم چاپ ته تیار ده نو څنګه څوخ په چاپ سي
باید په یو اوته دو اوته در اوته کې چاپ سي
یعنی چاپ ته مستولې ده
بالکل استولې مې ده چاپ ته ډیزاین سوی ده د چاپ په اخیرونو مرحلو کې ده هغه هم سپین شیرونه دي مونتا د ځینو ناحقه تبصیرو په خاطر مې په نامه کې نو کې توپیر راوستلې دي شې انجونی په جنت کې دي هغه شکول انجونی په کابل کې دي هغه عبارت مې په شعر کې استه اما د کتاب په عنوان کې ځینې غورځولې دي
یعنی فورا د ځان سانسور کو
کله کله انسان مجبور کیږي سړی نسی کېدای مور به هرڅه د غره او د دریاب او د تیګو څخه اخو خو په خپل رس کې راي لکه غار او دریاب استوار او ټینګ اوسي
کامیاب اوسي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
موسیقي د ژوند په غمجن شپه کې د سپوږمۍ رڼا ده زنه په هیشم چې د موسیقي په اړه کې دا خبره چا کړې ده خو د موسیقي د بشمیرو ستاینو په منځ کې دا ستاینه هم د یادولو ده د موسیقي په اړه کې یو تازه څېړنه وایي چې د زړه د ناروغانو په علاج کې برخه اخیستای شي نور حال وشمه رشیدی راکې
دا خبره خو پخوا هم کېده چې موسیقي د خوږو زړونو ټکور ده، مګر اوس یوې ساینسي مطالعې هم ثابته کړه چې موسیقي د زړه ناروغانو ته ګټه رسوي او په علاج کې ورسره مرسته کوي. د ټلګراف رسپانډې له ریپورت سره سم د زړه د ناروغیو متخصصانو ته معلومه شوې ده چې د زړه ناروغانو ته د موسیقي اوریدل ګټه رسوي او صحت یې ورسره بهتره کیږي. متخصصانو د زړه پر روغتیا باندې د موسیقي د اغیز د اندازه کولو لپاره د زړه څلور اویا ناروغان په دریو ګروپونو وویشل. یوې ډلې ته یوازې د هغو ورزشونو بندوبست وکړ چې د زړه روغتیا ته ګټه رسوي، بلې ډلې ته یې هم د ورزش پروګرام جوړ کړ او هم یې ورته وویل چې د ورځې به نیم ساعت د خپلې طبي موسیقي اوري، او بالاخره درېیمې ډلې ته یې د ورزش ونه ویل بلکې یوازې د موسیقي د اورېدو سپارښتنه وکړه. وروسته له څو اونیو معلومه شوه چې د هغو ناروغانو صحت چې هم خاص ورزش کړی و او هم موسیقي اورېدلې وه تر نورو ډېر بهتره شوی و. هغو چې یوازې ورزش کړی و د بهتری په لحاظ په دویمه درجه کې و، او هغوی چې یوازې موسیقي اورېدلې وه هم بهتره شوي و، البته تر اول او دویم ګروپ په یو څه کم اندازه. د مطالعې وښوده چې د خپلې خوښې سندرې او موسیقي اورېدل د زړه له روغتیا سره مرسته کوي، او د پخوانو دا خبره رښتیا شوه چې موسیقي د خوږو زړونو لپاره ټکور ده.
د موسیقي یو لوی کمال دا دی چې پولې نه پیژني او د انسانیت د سره نږدې کولو د سپېڅلي مقصد په پوره کولو کې لویه برخه ده. زموږ همکار صفی الله ستانکسي د ایراني سندرغاړي سارا نایینی یوه سندره ترجمه کړې او فریدې سیفی لوستې ده. د سندرې او د هغې د ژباړې د اورېدو بلنه درکوو.
در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو،
ای به خوب کرن اورکه
تا شب منو،
ای به خوب کرن اورکه کودی وکره را پیدا شه، زده تگید دیدنیم رنگ و غرق قیقت می راشه، ای به خوب که ران او رکا زرم داسی نازک شوی، ماتی دون که لطانه دی، سبری دون که لطانه دی، ای به خوب که ران او رکا دا به اوج دیه به احساس وی، طول بی رنگ و غمجن بریخی، زوت اوزمان نرهی چی زه او ته اوزمان نرهی چی ده خزان تکرار نن بریخی، ای به خوب که ران او رکا ده به اوج ده بل احساس وی، چه پا شوق که ده جونده ایم، چه پا تا مست لیونه ایم، ای به خوب که ران او رکا را پیدا شه، را پیدا شه چه دنیا می ستاله صوت انتظار ده، یا می خکله بد قسمت کرده، یا می ورکه تر قیامت کرده، ای به خوب که را نورکه، ای به خوب که را نورکه، ده چلری را نوسی، ده چلری را نوسی، شی بی تنگ بی رحمیگی، چی وازی یوم ینزره، یوازی یوم ینزره زمال حال خبریگی، ای به خوب که را نورکا، ای به خوب که را نورکا زمال منی متیریگا، لقسمت مخپکیگا او لما هم مزوریگا، ای به خوب که را نورکا، ای به خوب که را نورکا کودی وکرا یو زل راشا، زندگی می طول استاشا، پا دی طول وجود می ساشا، ای به خوب که را نورکا کودی وکرا یو زل راشا، زندگی می طول استاشا، پا دی طول وجود می ساشا،
جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهو خوش مهیا شو، جادو کن و پیدا شو، تا شب منو نشناسه. این از تو شکستن نیست، این اوج احساسه. وقتی همه چی اینجا بیرنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه. از شوق تو سرشارم، با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو میسازم. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من.
سقراط د بشر د تاریخ په ډیرو اخلاقی کسانو کې حساب دی. دته د منسوب یو اخلاقی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چی فریده سیفیل ولی
د اوازی د خبرولو ضرورت حسی بایی چی سقراط یو چوک راغلل او ورته ویل ستا د ملگری پا بارک می یو اوازه اوریدلی. سقراط ورته ویل مخکې تر دی چی ل اوازی می خبر کری د دی خبری د حقیقت د خیر او د فیده پا بارک با دری پختونو تا زواب را کری. راغلی سری ورته ویل سمده. سقراط پختنه ورنه وکړه، آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ، ډاډه خو نه یم. سقراط پختنه وکړه، آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ، د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پختنه وکړه، آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ، ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل، نو یو خبره چې نه په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوي؟ د کولو یې ضرورت نشته.
سقراط حکایت مو واورید. اوس د سقراط د زمانه د یو طبیب په باب چې شاید د دنیا تر ټولو مشهور طبیب وي او د طب پوهنې د پلار لقب یې ګټلی دی، د استاد نجیب منلي څرګندونې اورئ.
هیپوکراتس یا زموږ د خلکو په اصطلاح بقراط د زاړه یونان یو طبیب دی، یو حکیم دی. په میلاد نه مخکې 1360 کال کې د کوس په ښار کې زیږیدلی دی او د میلاد نه مخکې په 300 کال کې په لاریسا کې د شاوخوا 15 کلو په عمر مړ شوی دی.
نو ویلی سو چې د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی.
د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی. د ده ډیر مهم کار چې کړی دی هغه دا ده چې د طب علم یې له خرافاتو نه رابیل کړی دی. د ده په وخت کې داسې ویل کېدل چې مریضي د خدایانو قهر دی، چې انسانان ته په قهر شي او په یو آفت یخته کوي نو مریضي ورته رالیږي. دی د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ته ورسېده چې مریضي د طبیعت یو حالت دی، مریضي د طبیعت نه پیدا کیږي او طبیعت یې راغیي، او دې کې د خدایانو د قهر مسله مطرح نه ده، دا یوه جزا نه ده چې انسان ته ورکول کیږي، دا د طبیعت یو حالت دی چې رامنځته کیږي. او څېړنه یې چې کړې وه او دې خبر ته رسېدلې وه هغه یې د مرګیو په باره کې کړې وه. په یونان کې مرګیو ته مقدس مرض ویل کېده، یعنی دوی داسې فکر کاوه چې دا مرض یوازې هغه چا ته پیدا کیږي چې هغه په خدایانو ګران یو، خدایان غواړي چې ځینې فوق العاده کارونه وکړي.
او حتی ویلی سو چې زموږ په ټولنه کې اوس هم مرګي ناروغي له غیر طبیعي عواملو سره تړل کیږي، نو له دې معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی
فکر دی. او هیپوکرات دې دغه ته ورسېده چې که چیرې مرګي د خدایانو لخوا یو عمل وای نو هر انسان ته به پیدا کېدل، هر ډول انسان ته، په داسې حال کې چې مرګي یوازې هغو کسانو ته پیدا کیږي چې ځینې مشخص علایم لري. نو له دې معلومیږي چې دا یو طبیعي حالت دی او د طبیعت سره تړلې خبره ده. په هر صورت د ده د ژوند په باره کې معلومات ډېر کم دي، ځکه چې د ده معاصرو د باره کې ډېر څه نه دي لیکلي. د ده په باره کې چې کوم معلومات پاتې دي هغه د جالینوس نه را پاتې دي، چې جالونیس په 1900 میلادي کال کې زیږیدلی دی، یعنی د ده د مرګ نه تقریبا 1400 کاله وروسته زیږیدلی دی او په 201 کې مړ دی، او ډېر ستر طبیب هم دی. اپلاتون په خپلو دو درې منظومو او کیسو کې د بقراط یاد کړی دی، ارسطو هم اسې په زمینی ډول باندې یاد کړی دی. نو په دې خاطر د ده باره کې معلومات کم دي. په دغه وخت کې چې بقراط ژوند کاوه د طب درې ستر مرکزونه وو. یو یې د کنیدوس د ښار مرکز وو چې د ترکیې په جنوب غرب کې پروت دی، یو د کوس د ښار مرکز وو چې بقراط پکې پیدا شوی دی او د کنیدوس نه 1.5 کیلومتره لري جنوب غرب خواته پروت دی، او یو د ایټالیې مرکز وو. د ایټالیې مرکز دومره ډیر مهم نه وو. د کنیدوس طبیبانو فکر کاوه چې هر مرض خپل علایم لري، نو چې د مرض تشخیص وشي د تشخیص په اساس باندې باید دوا ورته ورکړل شي. خو ستونزه دا وه چې په هغه وخت کې د اناتومي په باره کې، د انسان د بدن د غړو په باره کې معلومات ډیر کم وو. انسانانو د انسان مړی نه څیری کاوه چې د انسان دننه غړي وپیژني، نو په دې خاطر چې دا معلومات کم وو هغه علایم چې د څو مریضو ترمنځ شریک وي هغه هم غلط تعبیرېدل، او هغه مریضۍ چې ګڼ علایم لري او ځینې یې ښکاره کیږي ځینې یې نه ښکاره کیږي په هغې برخه کې هم دوی دقیق تصمیم نه شو نیولی، نو د دوی معالجه اکثره ډیره مؤثره نه وه. د کوس مکتب چې بقراط هغې مکتب ته وده ورکړله، په هغې کې بیا د دې په ځای چې یوازې په تشخیص باندې تمرکز وشي دوی زیاتره د مریض حالت ته کتل او کوشش یې کاوه چې د مریضۍ راتلونکي وسنجوي، یعنی اوسني حالت ته په کتلو باندې دا څرګنده کړي چې د مریضي کوم خواته درومي، او د هغې په خاطر باندې ورته هغه درمل ورکړي چې مریض حالت ښه شي. نور چې دا درمل په مریضۍ باندې څه اثر کوي هغې پسې ډېر نه ګرځېدل. بقراط په خپله چوندې نتیجه ته ورسېده چې هر څه په طبیعت کې دي، نو طبیعت ته یې ډېره زیاته توجه وکړله، د انسان څېړنې ته یې توجه وکړله. دی په خپلو لنډو خبرو کې یو ځای کې وایي چې جنگ د جراح دپاره تر ټولو غوره ښوونځی دی. جنگ ځکه غوره ښوونځی دی د جراح دپاره چې جراح عملا هلته بیل بیل زخمونه ګوري او یو ډول نوی ډول د انسان دننه بدن ته لار پیدا کوي. له بل لوري دی عملا د سږو په جراحۍ کې او د سږو په درملو کې د جراحي وسایلو نه د استفادې په برخه کې هم ډېر زیات ماهر وو. نو د کوشش کاوه چې مریضی وګوري او د مریضې د پرمختګ په اساس باندې کوم خاطر روانه ده خپل درملنه هغه سره تطبیق کړي، یا په اوسنۍ او اصطلاحات باندې د ډایګنوستیک په ځای باندې پرونوستیک برخورد د ډیره توجه کول. د طب اساس هماغه د پخوانی علم اساسات وو چې دنیا له څلورو عنصر نه جوړه ده، اور اوبه هوا او خاوره یا ځمکه. د دې څلورو عنصر په مقابل کې بیا څلور اخلاط دي چې وینه ده، بلغم دي، صفرا ده او سودا ده، او څلور مزاجونه دي چې ګرم او یخ او لوند او وچ. وینه ګرم او لمده ده، د پسرلی سره تړلې ده او له هوا سره تړلې ده. صفرا ګرم او وچه ده، له اوړي سره تړلې ده او له اور سره تړلې ده. سودا سړه او وچه ده، د منی سره تړلې ده او د خاورې سره تړلې ده. او بلغم یخ او لمده دي او د ژمي سره او د اوبو سره تړلې دي. نو ټول طبیعت په دغه څلورو عناصرو کې را جمع شوی دی. سعدي صاحب ویلي دی چې چار تبې مخالف سرکش، چند روز شوند با هم خوش. چون یکی از این چار شد غالب، جان شیرین براید از قالب. یعنی صحت هغه څه ته وایي چې دغه څلور طبیع یا د څلور مزاج یا د څلور اخلاط په متناسب ډول باندې په بدن کې موجود دي. که چیرې یو له دغو نه تناسب خراب کړ، نو د بدن سیستم ګډوډیږي او دغې نه مریضي پیدا کیږي. او د مریضۍ علاج هم دا دی چې هغه عنصر چې زیات شوی دی هغه باید کم شي، یا هغه عنصر چې کم شوی دی هغه باید زیات شي. د عنصر د کمیدلو لپاره ځینې میخانیکي وسایل کارېدل، لکه د وینې ویستل یا د بلغم تخلیه، او د ځینو عناصرو د زیاتولو لپاره غذا پکارېدله او دوا پکارېدله. بقراط په خپلو قصارو کلماتو کې وایي چې د هر انسان درمل باید د هغه خوراک ووسي. یعنی که چیرې انسان سمه غذا وخوري هغه بیا درمل ته ضرورت نه پیدا کوي. د هغه مفکورې دي چې په اوسني طب کې هم دې ته ډېر زیات پام کیږي. د بقراط بل اهمیت په دې کې دی چې د طب ته د داسې یو مسلک بڼه ورکړله چې اخلاقي اصول یې ورته وټاکل. په هغه وخت کې هر څوک به وړاندې کېدل او چې دوه ټکي به زده کړي وو، ځان ته به یې طبیب وایو، تجارت به یې پې کوو. بقراط د خپلې پوهې په مقابل کې مزدوری اخستلو ته حاضر شو. یعنی داسې نه وه چې زه ستا مفت علاج کوم او ته ماته مفت یوه تحفه راکړه. زه یو علم لرم، ستا په خدمت کې ږدم، ته د هغې په مقابل کې ماته مزد راکړه. دا یو اخلاقي ارزښت د ټینګ کړه چې د طبیب او د مریض ترمنځ رابطه متساوي رابطه ده. بل دا چې د ده په اخلاقي سیستم کې باید مریض ته ډېره زیاته توجه وشي. د طبیب وظایف روښانه کړل، او هغه څه چې د بقراط د قسم په نامه یادیږي او تر اوسه پورې هم په ټوله دنیا کې په لږ څه اوخت شکل باندې ډاکتران دا قسم کوي، هغه څه دي چې د طبابت د اخلاق اصول پکې بیانوي. کله کستا سي اجازه دا قسم به درته سپلان شکل بیان کوم.
ارشاد،
زه به خپل د طب استادان د خپل پلار او خپل مور غوندي ګڼم. خپل شته به ورسره تقسیموم او د ضرورت په کې به اړتیاوي پوره کوم. د هغوی اولادونه به ورونه ګڼم. کچيري هغوی د طب زکول وغواړي، زه به پرته کوم مستخه طب ورزده کوم. زه به خپل درسونه، اصول او اساسات خپل زامنو، د خپل استادان زامنو او هغه شاګردان ته ورخیم چې له ما سره یې د یو قرارداد له مخې تړون کړی دی او بل چاته به نه خیم. زه به د خپل وسې او خپل پوهې سره سم د خپل ناروغانو غذایی رژیم داسې تنظیموم چې هغوی ته ګټه ورسوي. زه به له هر ډول بدکار او بې عدالتۍ څخه ځان ژغورم. که څوک راڅخه زهر وغواړي، زه به یې نه ورکوم او نه به په خپله چاته د دې وړ موادو د کارولو توصیه کوم. همداراز به زه هیڅ ښځې ته داسې څه نه ورکوم چې د ماشوم د لویدلو باعث شي. زه به خپل ژوند په پاکۍ او بېګنایۍ تېروم، او په پاکۍ او بېګنایۍ به خپل شغل ترسره کوم. زه چې کوم کور ته ننوزم، د خپلو ناروغانو د ښېګڼې لپاره به ورننوزم. له حد بد کار څخه به ځان ژغورم، خصوصا د ښځو او هلکانو آزاد وي کمرایان له بېلارې کولو څخه به ډډه کوم. هغه څه چې زه یې د خپل شغل پر مهال یا له هغه بهر وینم یا اورم، هغه به چاته نه ښکاره کوم. که زه په دغه قسم ولاړ پاتې شوم، نو خدای دې ژوند را پرزو کړي او په خلکو کې دې مخروړم ووسم. او که زه دا قسم مات کړم، نو زما حال دې د دې برعکس ووسي او په خفګان کې دې ومرم. دا هغه قسم دی چې بقراط خپل شاګردان ته ورکوه او اوس هم د طب پونتونو کې د تورته او قسم کیږي
د حرفوی اخلاق او تاریخ کې کله بقرات نه یوازې امدا قسم نامه هم پاتوي د دې نوم بتل پاتې وو
د دې نوم بتل پاتې وو
خو په دې کې د علم په پټوالی باندې هم یو تاکید شته یعنی په پخوا وختونو کې علم یو څه طبقاتي وو یو څه خاص او اقشارو به کوشش کاوه نور خلک د جاهلانی خو ځینې خاص خلک دی پوي نو دا پوه خلکو یو ډول علم نه دی استثمار دی وسیلې د خپل کلانکاری د ساتلو دی وسیلې په هیڅ هم استفاده کوله څنګه دغه اړخ هم پکې دی سو کنه
دغه اړخ ټولنیز اړخ دی په همیشه په خپل ټولنه کې موجود وي همدا اوس هم کتا سي د غربي نړۍ د مسلکی احصایې وګوري نو اتیا فیصد ډاکټران د ډاکټرانو زامن دي او اتیا فیصد وکیلان د وکیلانو زامن دي او فکر کوم چې د علم د بازاري کېدلو د مخنیوي یو وسیله ده نکه څوک راشي او تعهد نه کړي او یو څو علمي اصول زده کړي او بیا دا غینه ځان ته بازار جوړوي لکه زموږ په هیواد کې چې دا کار وشو هغو کسانو چې شپږ میاشتې د لومړی عمرستو کمپونو کې لوستي وو اوس د ډاکترانو په حیث حتی د سرطان علاج هم کوي نو دا د طب د اخلاقو سره یو مغایر یو کار دی او د تعهد یا د انسلاک له مفهوم سره په تناقض کې راځي په ځینو مسالکو کې انسلاک ډېر مهم دی طبابت یو د هغو مسلکونو نه دی چې باید طبیب طبیب واوسي که نجار نجار ونه واوسي بیا هم کېدلی شي چې یو کټ جوړ کړي کېدلی شي یو میز جوړ کړي ښایسته به نه وي کوږ ووږ به وي مګر کار به ترې اخیستل کېږي مګر که طبیب طبیب ونه واوسي نو انسان وژني که قاضي قاضي ونه واوسي نو عدالت وژني نو له دې خاطره په ځینو رشتو کې انسلاک ضرور دی او فکر کوم چې د بقرات په قسم کې دا د انسلاک اړخ ته باید مونږ زیات توجه وکړو د بقرات د پیژندلو لپاره د توصیو او د لنډو خبرو یو څو بیلګې هم قصاص اجازه درته وایم طبیعت د چناروغان رغوي په دوه هم مهاله دردونو کې هغه درد چې زوره ورده هغه بل درد کم رنګ کوي ستا خواړه دي ستا یوازینې درمل ووسی ژوند لاند دی هنر پراخه دی فرصت په تیخته کې دی تجربه سړی غلطوي قضاوت کران دی جنگ د جرات تر ټولو غوره خونځه دی د ناروغي سرچینه پرته له بادونو او بوینو بل چیرته نه ده زه به خپل ژوند په بیګناهی او پاکۍ تیروم او په بیګناهی او پاکۍ خپل وظیفه تر سره کوم بدن د سترګو په شان دی یا په بل عبارت سترګې د بدن هنداره ده هغه قوت چې په مونږ کې شته زموږ تر ټولو ستر طبيب دی یعنی خپل طبیعت ځان درغولو لپاره ډیر زیات څلري انسان باید روح او بدن سره همغږي کړي دا غلا خونې دي چې تر اوسه پورې هم زموږ لپاره ډیره مهمه او ژوندۍ لارښوونه دي
او هغه څه چې موږ ورته د افضل صحه اصول وایو اوس اهمیت ورکوو یعنی د خبرو کې پدیش باندې ټینګار ډیر دی
پدیش باندې ټینګار ډیر دی د آثارو او د لیکنو په باره کې البته ډیر دقیق معلومات نه لرو چې څه د خپل دي څه د خپل نه دي د بقراتی مجموعه په نام باندې د شاوخوا شپې تورې سالو یو مجموعه شته چې د بقرات د طب عمومي
اصول
بیانوي په دغه شپې تورې سالو کې وسنۍ او پوهانو چې څېړنې کړې دي داسې معلومیږي چې ټول یوازې د لیکنې نه دي د شاګردانو هم پکې ونډه اخیستې ده او نولس بیل سبکونه پکې مشخص شوي دي یعنی کوم له کومه نولس کسانو د دې شپېتو یا څه باندې شپېتو رسالو په لیکلو کې ونډه اخیستې ده او دغه رسالې سره تنظیم شوي دي او تقریبا شپاړس پیړۍ یا تر شپاړس پیړۍ لږ زیات د رنسانس تر وخته پورې د بقرات طب چې بیا وروسته د جالونیس ورته یو څه نوې والی ورکړی وو د ټولې نړۍ د طبابت یو اصلي محور وو او د رنسانس دورې وروسته چې تجربې ساحه ته داخل شول نو په علم کې یو څه بدلون راغی مګر بیا هم د بقرات اصول تر اوسه پورې په ځینو مواردو کې د تطبیق وړ دي مثلا د بواسیر کوم علاج چې بقرات پیشنهاد کړی دی نن هم غیر له هغه نه بل علاج نه لرو د دې مرض لپاره نو د دې معلومیږي چې دا د یو طبيب و چې د خپل تجربه په اساس او د خپل مشاهده په اساس باندې په ډیر دقیق ډول هر څه چیرلی وو او د انسان د خیګنې د پاره ته استفاده کړی وو
استاد منلای کدی لرغونی مصر تمدن وګورو هلته هم طب ډیر مختلفه وو خو مشهور ده دا چې بقرات د طب د علم پلار دی تاسو چې د ژوند په څیر خبرې وکړي درې برخې ډېرې مهمې وي یو خدای چې د په دې تاکید کوو چې تر ناروغي لمخه باید سړی هغه اصولو ته پام وکړي چې ناروغ نسی. مثلا نظافت مراد کی، یو خدا اړخ دی ده، بل اړخ د طبي اخلاقو خبره وه چې د اخلاق تدوین کړل او په دې ټینګار وکړو، او دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې په ډېره درنه سترګه ورته کتل کیږي. او درېیمه خبره دا وه چې تاسو وکړه چې د خرافات او د طب علم سره بیل کړل. د پخوانو مصریانو پیسه کې دا په یقین سره معلومه ده چې له ټولو طبي پرمختګونو سره سره دوی خرافات او د طب علم له یو بله نه سوی بیلولی. همدا جنتر و منتر به هم وپکې او دوا به هم وپکې، خو ده بیل کړل. دته چې اوس د طب د علم پلار وایي، آیا د دغو درو وړو امتیازونو په وجه ده او کنه؟ خصوصا دغه خبره مهمه ده چې د علم او خرافات بیل کړل د طب په ساحه کې، په دې وجه دی د طب د علم پلار بلل کیږي.
زه فکر کوم چې دغه اړخ تر ټولو مهم اړخ دی، مګر تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې د واقعا د علم، یعنی د طب د علم حدود تعین کړل. د طب د علم حدود یې وټاکل، له نورو علمونو نه یې بیل کړ، له مذهبه یې بیل کړ، له فلسفې یې بیل کړ، له نورو تجربوي ساحو یې بیل کړ. واقعا د طب د علم حدود یې وټاکل، او په دې خاطر دغه تخصص چې دره پیدا کړ په طب کې، د دې باعث شو چې د پیړیو په اوږدو کې طبیبان بریالي ووسي او د نوی بشر په خدمت کې ووسي. نو فکر کوم چې دغه کار هم تر ټولو ستر کار دی.